السلام علیکم شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د ماخمنه خبری مجلس رضوان مراد وړاندې کوم د نیم ساعت خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري پر مخ سي او پکې اوري چې د دفاع کورنیو چارو وزارتونه مني چې په هلمند کې جګړه سخت ده خو ټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې ده په روان نیم ساعت خبرونه کې دا هم اوري چې ولسمشر غنی ترکیه ته رسیدل او د هیواد له مشرانو او د غره سوداګرو سره خپل کتنې هم پیل کړې دي د ځوانانو د ملي ټولنې مسؤلان وایي ځینې وسلوالې ډلې د اسلام د دفاع په نوم د اسلام د بدنامولو هڅه کوي دا نورو مهمو مطالبو جزئیات هم لرو خو په سر کې له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
لمړی د مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایي چې د هلمند امنیتي وضعیت مدیریت وړ دی د پروان د ترافیکو چارواکي چې د سخت طوفان له امله د سالنګ لوی لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده او د عراق د پلازمینې بغداد شمال ته په یو شار کې په دوو موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د هلمند امنیتي وضعیت ته مدیریت وړ دی معصوم ستانکزی نن د کورنیو چارو وزیر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال د هلمند امنیتي ستونزې ومنلې خو ویل چې د دې ولایت امنیتي وضعیت په اړه هیڅ ډول جدي اندېښنه نشته تفصیل به په دې خبرونه کې واوري بلخو د افغانستان دفاع وزارت سرپرست له خلکو او دینی عالمانو غواړي چې د داعش ډلې په وړاندې سره یو سي معصوم ستانکزی نن په یوه خبري کنفرانس کې ویلي چې داعش افغاني پدیده نه ده او افغانان باید د دې ډلې د تبلیغاتو ښکار نه سي
یقیناً تروریستی گروپونه په بیلابیلو نومونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه توده وساتي داعش افغاني پدیده نه ده د افغانستان خلک باید د دې پدیدې په وړاندې راټول شي
نوموړي ویل چې د دې ډلې اهداف د یو شمېر استخباراتي کړیو په واسطه له هیواد بهر پلانسوي او اکثریت غړي هم بهرنیان دي د افغانستان د ځوانانو د همشغي او پیاوړتیا شبکه وایي که په هلمند ولایت کې امنیتي ځواکونه زیات نه سي د دغه ولایت وضعیت په نور هم خراب سي د دې شبکې غړو نن په کابل کې په وینا ناستي کې پر حکومت ټینګار وکړ چې د هلمند ولایت پوځیانو حقونه او پوځي تجهیزاتو ته جدي پام وکړي د دې شبکې رئیس عنایت الله ناصر په دې اړه وویل
سیاسی لاسوهنه دې بایس ګرځي سي محلي اداره انکشاف وکړي هلمنديان دا غواړي سي اداره مسلکي سي او سیاسي لاسوهنه هني سي اداره ضعیفه دیغه باید په ټول جديت سره مخنیوي وکړي
تر دې وړاندې د هلمند ولایتي شورا ویلي و چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د سقوط له جدي ګواښ سره مخامخ دي او د پروان د ترافیکو چارواکي وایي د سخت طوفان له امله د سالنګ لوی لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده د دغه ولایت د ترافیکو مدیر مهرابالدین پروانی ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې نیمې شپې راهیسې د سالنګ د لوی لارې په اوږدو کې سخت بادونه پیل شوي او تر څو چې د احتمالي خطرونو د موجودیت ویره موجوده وي یا د لار به تړلې پاتې وي د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې چارواکو لا تر اوسه د بادونو د تیزوالي او د واورې د اندازې په اړه څه نه دی ویلي وسمتون نړیوال خبرونه د عراق د پلازمینې بغداد شمال ته په یو شار کې په دوو موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او اتلس نور ټپیان دي لومړۍ چاودنه د خالص په نوم ښار کې چې د بغداد شمال ته په اتیا کیلومتري کې یو شیعه مېشت ښار دی د بس یو تمځای ته څیرمه شوې ده دوهمه چاودنه د دې ښار په یوه سرخلاصي مارکیټ کې شوې تر دې پیښو یو ورځ دمخه د رمادي ښار د بیرته نیولو په برخه کې د عراق د امنیتي ځواکونو د پرمختګ راپور ورکړل شوی و په همدې حال کې یو لوړ پوړی عراقي پوځي چارواکي نن وړاندوینه کړې چې اسلامي دولت ډله به په څو ورځو کې د عراق له رمادي ښار څخه وباسي رمادي ښار چې تر ډېره سني میشته سیمه ده د مې په میاشت کې د اسلامي دولت ډلې لخوا ونیول سوه که چیرې دغه ښار بیرته له یاغیانو ونیول سي نو دا به تر تکرېت وروسته دوهم لوی ښار وي چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې له لاسه وځي د ترکیه د استانبول ښار په دوهم تر ټولو لوی هوایي ډګر کې چاودنې یو کس وژلی او یو بل پکښې ټپي سوی دی دا پېښه نن سهار سوې او چارواکي وایي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا دا بمي چاودنه وه که څنګه چاودنه داسې مهال سوې چې په سیمه کې هیڅ مسافر نه و او مرګ ژوبله د هغې سیمې د پاکولو پر مهال خدماتي پرسونل ته اوښتې ده تر پېښې وروسته پولیسو هوایي ډګر ته د ننوتلو پر لارو امنیتي تدابیر سخت کړي دي د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د دیموکرات ګوند لخوا کاندید هیلری کلینټن د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ د غو څرګندونو په اړه چې وایي مسلمانان باید د امریکا ته د ننوتلو منع سي دا کار به وایي چې دا کار به جدي عواقب ولري دا وایي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه خلک د امریکا انتخابات له نږدې څاري او د دې په خبرونو د نورو هیوادونو په رسنیو کې د ترامپ د خبرې له ژباړې څخه دا انګېرنه کېږي چې امریکا د اسلام پر خلاف ده. هیلری کلینټن وویل
It has consequences. It has real consequences. You know, people around the world pay very close attention to our elections.
د وی دا کار عواقب لري، رښتونه عواقب لري. تاسو پوهیږئ د ټول نړۍ خلک زموږ انتخابات لنیږدو څاري. که تاسو یو عربي ټلویزیون وګورئ نو وبوینئ چې عربي ژبه ته د شغلی ترامپ پر بړل سوی ویډیو څخه انتقادونه کیږي. ویل کیږي چې هیڅ مسلمان د متحده ایالاتو ته نه ورځي. دا ډول انتقادونه د توندلارو ترمنځ لاس په لاس کیږي. لدی پرته بل هیڅ تعبیر نسی ورته کېدای چې وای امریکا د اسلام او مسلمان منانو پر
ضدتا
د شغلی ترامپ دغه څرګندونې تر دې وړاندې هم د امریکا د بیلابیلو کړیو لخوا تر انتقاد لاندې راغلی وه. او وروستی خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي امریکا ته د ویزې پرته سفر په پروګرام کې بدلونونه باید د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي توافق نقض وي. واشنگټن په دې وروستیو کې د امنیتي دلایلو له کبله د ویزې پرته سفر پروګرام سخت کړی دی. د دې پروګرام له مخې 8 هیوادونه اجازه لري چې وګړي له ویزې پرته متحده ایالاتو ته سفر وکړي. خو د نویو بدلونونو له مخې هغه کسان چې په تیرو 15 کلونو کې ایران، عراق، سوریه او سودان ته سفر کړی وي باید امریکا ته ورتلو لپاره ویزا ترلاسه کړي. ایران وایي په دې لیست کې د دغه هیواد نوم ورګډول د اټومي تړون کمزور کېدل ګڼل کېږي. د خبر نو پای
تاسو د ازادي راډیو مخامنۍ خبري مجله اورئ. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه مني چې په هلمند کې سخته جګړه روانه ده خو ټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې ده.
مسلې باغران از وختای سابق به اونجا چی بود دیگه هیڅ ولسوالی به دست دشمن نیست. مشکلات وجود داره؟ بله مشکلات وجود دارن.
په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د خیبر پښتونخوا پښتون ملپاله سیاستوال وایي تر څو چې په افغانستان کې امنیت نوی ټینګ شوی پاکستان به له لاس راس امنیتي ستونزو او بې ثباتۍ سره مخ وي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو ترمنځ د جمعې په ورځ د کرکټ یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې پیلېږي.
دغه لوبې چې دي 15 ورځنۍ لوبې لومړۍ لوبې د راتلونکي جمعې په ورځ ده یا دومره لوبې د دسمبر میاشتې په 18 نیټه ده.
او د روانې خبرونې په ترڅ کې ترکیې ته د ولسمشر اشرف غني د سفر په اړه هم رپورټ اورئ. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه دا مني چې په هلمند کې سخته جګړه روانه ده خو ټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې دی او د هغوی په خبره دښمنان به ماتې وخوري. د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی وایي چې د هلمند سنګین ولسوالۍ ته چې له 2 ورځو راهیسې هلته سخته جګړه روانه ده ګڼ شمېر نور ځواکونه او امکانات استولي دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په ټولې همغږۍ سره د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې چې بهرني وسلوال هم پکې شامل دي مبارزه کوي. نسیم شفق نور جزئیات وړاندې کوي.
افغان امنیتي چارواکي تاییدوي چې افغان ځواکونه په هلمند کې سخته جګړه پر مخ وړي خو وایي چې اضافي ځواکونه او لازم تجهیزات د ولایت استول شوي دي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کورنۍ او چارو له وزیر سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل یوازې باغران ولسوالۍ او بارامچا سیمه چې له مخکې نه له وسلوالو مخالفانو سره ده نور د هلمند یو سیمه هم طالبانو نه ده نیولې. ښاغلی ستانکزی وایي چې تیره شپه هم په سنګین، خانشین او ګرشک ولسوالیو او ځینو نورو سیمو کې سخته جګړه شوې خو دی ټینګار کوي چې په دې سیمو کې ځانګړو افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي.
د بارامچا کې ولسوالی نیس ولې یک ساحه از هلمند ساحه سرحدي هستند.
بارامچا چې د هلمند یو سرحدي سیمه ده او بغران ولسوالی چې مخکې نه د طالبانو په لاس کې ده نور د دې ولایت هیڅ یو ولسوالی هم طالبانو نه دني ولی خو ستونزې ډېرې شته. تاسو یو ځل مهرباني وکړئ او سنگین ته ولاړ شئ او وګورئ چې هلته په جنگ کې څوک دي، په لشکرګاه کې څوک دي. لولي درستې څخه نیولې د دفاع وزارت تر مرستیاله، د لولي درستې دارکان مرستیال، د قول اردو قومندان یو پرتیفي ډله او د پولیسو عمومي قومندان ټول هلته دي.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ بهرني جنگیالي هم په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړه کې برخه لري. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په هلمند ولایت کې په تیره په سنگین ولسوالۍ کې په وروستیو ورځو کې جګړه سخته شوې او د دې ولایت یو شمېر سیمه ییزو چارواکو سرګنده کړې چې که د دې ولایت وضعیت ته ژر رسیدګي ونه شي نو هلمند به هم د کندوز ښار له برخلیک سره مخامخ شي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په مارجی، سنگین، خانشین او نوزاد ولسوالیو او د غراز د لشکرګاه په څلرمه حوزه کې جنگ روان دی او د وضعیت د کنټرول لپاره باید چټک اقدام وشي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی وایي چې په هلمند کې د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ د مخدره موادو قاچاق کوونکي هم فعالیت لري او له ایران او پاکستان سره د دې ولایت ګډ سرحد په هلمند کې وضعیت نور هم خراب کړی دی. خو ښاغلی علومی ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه په پوره هماهنګۍ سره په هلمند ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد جنګیږي او ډاډ ورکوي چې طالبان به په دې ولایت کې وځپل شي.
در تمامی موارد که چی پولیس چی اردو چی امنیت هم اگید
په ټول مواردو کې اردو پولیس او ملي امنیت په همغږۍ سره کار کوي. یوازې یونیفرم هغوی نشي بیلولی، هغوی ګډه دنده لري چې د امنیت ټینګښت دی. داسې ځای نشته چې هلته د اردو ترڅنګ پولیس نه وي، داسې ځای نشته چې هلته د اردو ترڅنګ پولیس نه وي او د پولیسو ترڅنګ اردو. اوس هم دلته په ګډه کار پر مخ روان دی.
ښاغلی علومی وایي وسلوالو طالبانو سکال ډېره هڅه وکړه تر څو په افغانستان کې دننه ځان تمرکزونه جوړ کړي، خو د ده په خبره هغوی ونه توانېدل او د دې هیواد په جنوب کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره د حکومت لخوا ډیره آمادګي نیول شوې. د غراز د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی وایي چې د هلمند د جنگ په اړه منفی تبلیغات هم روان دي او د ده په خبره باید له هر ممکنې لارې د دې تبلیغاتو مخه ونیول شي. د ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید د جنگ په بڼه کې بدلون راشي او خلک او ټول دولتي ارګانونه باید له امنیتي ځواکونو څخه پراخ ملاتړ وکړي.
دا نسیم شفق پر راپور کې مو واوریدل چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې په هلمند کې جګړه سخته ده خو ټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې دی او د دوی په خبره دښمنان به ماتې وخوري. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکه بیا وایي که په هلمند ولایت کې امنیتي ځواکونه زیات نه شي او په سیمه ییزه اداره کې سیاسي لاسوهنې جاري وي، د دې ولایت وضعیت به نور هم خراب شي. تفصیل خان محمد سین خورو.
په داسې حال کې چې په هلمند ولایت کې د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده، د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکه وایي چې د دې لامل د سیمې اداري کمزوري او په ملکي او پوځي ادارو کې سیاسي لاسوهنه ده. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا د شبکې غړو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې پر حکومت غږ وکړ چې د یاد ولایت په ملکي او پوځي تشکیلاتو کې د اصلاحات راولي. د دې شبکې رئیس عنایت الله ناصر وویل
د هلمند محلي اداره د دې پیاوړتیا نه لري چې هلمند کې یوه ځواکمنه اداره رامنځته کړي. سیاسي لاسوهنې د دې باعث ګرځي چې محلي اداره انکشاف ونه کړي. هلمندیان دا غواړي سي اداره مسلکي سي او سیاسي لاسوهنې هنې سي اداره ضعیفوي، دغو باید په ټول جدیت سره مخنیوی وکړي. د هلمند امنیتي سکتور پراخو اصلاحات ته اړتیا لري. باید د هلمند په امنیتي سکتور کې تغیرات راسي. هغه خلک سي په کمکاري متهم دي، هغه باید محکمې ته راکش کړل سي.
خاغلی ناصر دا هم وویل چې د هلمند په ولایت کې باید د قولی اردو او عامه نظم قطعات زیات شي. د پر حکومت تاکید وکړ چې ډیر ژر د هلمند ولایت د روانو حالاتو ارزونې ته یو پلاوی وګماري چې په سیمه کې روانې ملکي او پوځي ستونزې په ګوته او د حل لپاره دولت ته وړاندیزونه وکړي. ویناوال وویل د هلمند جګړه پردی او تپل شوی جګړه ده، خو هلمندیان حاضر دي چې د حکومت په رغنده همکارۍ د مخالفینو مخه ونیسي. په جوړې ناسته کې د هلمند د ولایتي شورا رئیس کریم الله اتل وویل په سیمه کې څلور ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي او جګړه په تیزۍ سره د ولایت مرکز لښکرګاه ته نږدې کیږي. د له حکومت وغوښتل چې د مخالفینو پر وړاندې دی له پوره جدیت څخه کار واخلي. ښاغلی اتل دا هم وویل چې د هلمند جګړې په لسګونو زره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کړې او اړوندو ارګانونو ته پکار ده چې د ستونزې حل ته عملي اقدامات وکړي. د جوړې ناستې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې پکې د سیمې د ملي اردو او پولیسو په اکمالاتو او د دې ځواکونو د نیمګړتیاو په پوره کولو تاکید شوی و. په ورته وخت کې د دفاع سرپرست وزیر محسوم ستانکزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې د هلمند ولایت ته نوي ځواکونه لیږلي چې د سیمې ناامنی کنټرول کړي.
زنه وایم چې ستونزې نشته، په دې اړه ډېرې آوازې پورته شوي، خو دا جنگ دی، پرمختګ او په شاتګ پکې شته. دا ستونزه په دې معنی نه ده چې خدای مکړه په هلمند کې به داسې یو بدلون راولي او خلکو ته به تشویش پیدا کړي. په هلمند کې به داسې ستونزه رامنځته نه شي چې له کنټروله دې وتلي وي.
د هلمند ولایت له سبان د لسو کلونو راهیسې د هېواد یو له ناامنو سیمو څخه دی. په دې موده کې کله کله د دې ولایت ځینې ولسوالۍ د حکومت او کله د مخالفینو لاس ته ورغلي دي. خو دا یوازې هلمند نه دی چې مخالفینو پکې جګړو ته زور ورکړی او یو شمیر سیمې نیولي، بلکې پخوا تر دې په شمالي ولایتونو کې د ناامنیو په نتیجه کې د کندوز مرکز شاوخوا دوه اونۍ د مخالفینو په ولکه کې وو. خلک وایي که حکومت د هلمند ژغورنې ته اقدامات ونه کړي د کندوز له برخلیک سره به مخ شي، خو افغان چارواکي د هلمند په ولایت کې د مخالفینو د مخنیوي ډاډ ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ولسمشر غنی چې آذربایجان ته په سفر تللی او ترکیې ته رسېدلی او د دې هېواد له چارواکو او سوداګرو سره د افغانستان او سیمې د اقتصاد او د حالاتو په اړه خبرې کوي. ترکیې ته د ولسمشر غنی د سفر د وروستیو جزئیاتو په اړه له سیفی الله ستانګي څخه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو بل سیمه ایز قدرت ترکیې ته ولاړ. ښاغلی غنی چې نن له غرمې وروسته د آذربایجان له مرکز باکو نه استانبول ته ورسید څو د ترکیې له ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري، د سیاسي او امنیتي همکاریو تړونونه به ورسره لاسلیک کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمي له استانبول نه رسنیو ته په لیږلي پیغام کې د ولسمشر د سفر مهم هدفونه دا یاد کړل.
رئیس جمهور افغانستان د سفر با رئیس جمهور
هاشمی وای افغان ولسمشر په دې سفر کې د ترکیه له جمهور رئیس او صدر اعظم سره خبرې کوي. د ترکیه او افغانستان د ولسمشرانو په حضور کې درې مهم تړونونه لاسلیک کیږي. لومړی به د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د سیاسي مشورو په برخه کې وي. دویم تړون به د دوړو هیوادونو د کورنۍ چارو وزارتونو ترمنځ د امنیتی همکاري په برخه کې وي. او دریم تړون به هم په کابل کې د ترکیه له لوري د مولانا جلال الدین محمد بلخی د پوهنتون د جوړولو په سر متمرکز وي. خغلی هاشمی ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د ترکیې ولسمشر او صدر اعظم سره تر لیدو مخکې د استانبول په وخت مازیګر مهال ترکی سوداګر او پانګوالو ته وینا وکړي او هغوی په افغانستان کې پانګونې ته جلب کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی ترکیې ته رسیدو مخکې آذربایجان ته تللی وو او هلته یې آذری مشرانو سره په خبرو کې د افغانستان او آذربایجان د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. خغلی غنی همدرس د آذربایجان سوداګر او پانګوال او هڅول چې د افغانستان د انرژي، کرنې، سیمنټو، مس، فولاد او ځینو نورو صنعتي برخو کې پانګونه وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه. د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې مسؤلان وایي ځینې وسلوالې ډلې د اسلام د دفاع په نوم د اسلام د بدنامولو هڅه کوي. د دې ټولنې مشر د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت د جوړ شو مراسمو پر مهال ویل چې اسلام د سولې او امن دین دی او هغه کسان چې په دې نوم تاوتریخوالی کوي باید مخه ونیول شي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي کبرا مصطفی وویل چې اسلام د عدالت دین دی او پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د عدالت د ټینګښت په خاطر په خپلو کې یو موټی شي. سید کمال شاه عارف په ریپورت برابر کړی دی.
د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې مسؤلین وایي چې اوس مهال یو شمیر ډلې د اسلام د دفاع په نوم د اسلام د بدنامولو هڅې کوي چې افغانستان هم تر بل هر وخت د دغه افراطي ډلو له ګواښ سره مخامخ دی. د دغې ټولنې مشر سید عبدالله هاشمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد مراسم پر مهال وویل په داسې حال کې چې اسلام د سولې او امن دین دی خو یو شمیر وسلوالې ډلې په لوی لاس د بدنامولو هڅې کوي. ښاغلی هاشمی د یادو ډلو فعالیتونه د افغانستان لپاره خطرناک کوبلل او وای کچيري پر وخت د چاري مخه وننيول سي دغه هيواد به له زیات بهران سره مخامخ کړي. نو موړ زیات کړي چې د یادو ډلو یوازنۍ هدف د اسلام د نوم بدنامول دي.
در شرایط کومي زیر چتر اسلام به خاطر بدنام ساختن
په اوسنی حالات کې د اسلام تر چتر لاندې د اسلام د بدنامولو د اسلام د اهمیت او ارزښتونو د بدنامولو په هدف د نړۍ په ګوټ ګوټ کې تور حرکتونه پیل شوي چې یوازې هدف یې د اسلام او اسلامي ارزښتونو بدنامول دي.
بدنام ساختن اسلام و ارزش‌های اسلام است.
شاغلی هاشمی د ټولو افغانانو پر یووالي ټینګار وکړ او له هغوی وغوښتل چې خپل منځي اختلافات یوې خواته او په خپلو کې یو موټی سي. هغه وویل چې د وسنۍ ستونزو او ناخوالو یو لامل په ټولنه کې د اسلام د ستر پیغمبر د سنتو او پیغام نه عملي کول دي. نن د ربیع الاول 12مه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایش د ورځې سره برابر ده. د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له نن څخه 1400 کال وړاندې په مکه مکرمه کې د قریش قبیلې د عبدالله په کور کې د نړۍ تسترګې پرانستې. په ورته وخت کې په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازي کبرا مصطفی وویل چې د اسلام پیغمبر د انساني ارزښتونو د ساتلو او د عدالت د ټینګښ په خاطر د نړۍ ته راغلی دی. مصطفی زیاته کړې چې دا مهال انساني ارزښتونه له ګواښ سره مخامخ دي او څنګه چې لازمه ده ورته پاملرنه نه کیږي.
به خاطر چې آمدی؟ به خاطر حفظ ارزښت‌ها.
د اسلام پیغمبر فسخ خاطر راغلی د ارزښتونو د ساتلو او خوندیتوب په خاطر راغلی، د ارزښتونو د ژوند ساتلو په خاطر راغلی دی، د ظلم د مخنیوي او عدالت په خاطر چې د اسلام د اصولو څخه دی راغلی دی.
اساسات اصول دین اسلام است.
د نور نړۍ په شانن افغانستان کې هم د بیلابیل ټولون لخوا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مبارک میلاد مراسم تر سره سول. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایشت کلیزه د افغانستان په اکثر سیمو کې د بیلابیل مذهبي مراسم او د قران کریم په ختمونو سره لمانځل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دا خیبر پختونخوا ملت پاله پښتانه سیاستوالوي ترڅو چې په افغانستان کې امن او ثبات نوي راغلی او د دې هیواد جګړه پای ته ونرسیږي په پاکستان کې ناامني به دوام وکړي. دوی په پېښور کې پرون د هغه غونډې ته وینا پر مهال دا خبرې وکړې چې د عوامي نېشنل ګوند د وشل شوي جګپوړي غړي بشیر احمد بلور د دریم تلین په مناسبت جوړ شو. له پېښوره پې زموږ همکار ذبیح الله مومند رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي چې په سیمه کې ترهګري او سختدریزۍ تر ټولو زیات پښتانه ځپلي او همدارنګه پر پاکستان او افغانستان غږ کړی چې د ترهګري او سختدریزۍ د ځپلو لپاره دی ګډې هڅې وکړي. دوی دا څرګندونې د سې شمې پورس په پېښور کې غونډې ته وکړې چې د عوامي نېشنل ګوند جګپوري غړي او د خیبر پختونخوا د پخواني مشر وزیر بشیر احمد بلور د دریم ترین په مناسبت جوړ شوی و. دا غونډه چې د پېښور په ګورګټري حال کې جوړه شوې وه د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر مشرانو په ګډون سربېره پکې د خیبر پښتونخوا له بېلابېلو سیمو څخه د دغه ګوند سلګونو غړو ګډون کړی و. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او د خیبر پښتونخوا پخواني وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره د پاکستان او افغانستان ګډې هڅې وکړي. نوموړي همداراز وویل چې دغه دواړو هېوادونو ترمنځ خپل منځي بد اعتمادۍ د دواړو هېوادونو پښتنو ته ډېر زیان رسولی. په عین حال کې د عوامي نېشنل ګوند پخواني سناتور افراسیاب خټک وویل چې د ترهګرۍ په ضد د عوامي نېشنل ګوند پالیسي سمه وه. نوموړي همداراز ټینګار کړ چې په سیمه کې به ترهګري هغه وخت ختمیږي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي.
اوس وایي چې دهشتګردۍ خلاف جنگ زموږ جنگ دی. کوستور وایي چې خو په دهشتګردۍ شته دهشتګرد ټول پاتې دي. نو تاسو دې خلکو هغه وخت وایي چې دا جنگ زموږ جنگ نه دی. نن تاسو وګورئ چې آل پارټیز کا فزرو شو ټول پاتې دي چې ترالې نن هم دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان
همداشان د ګوند یو بل جګپوړي غړي سردار حسین بابک د غونډې ته په وینا کې وویل چې د پاکستان او خیبر پختونخوا حکومتونه باید د ترهګرۍ د ځپلو په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند پالیسي وستایي.
چې
دا یادونه وردا چې دوه منشنل ګنجک پړې کړې او مشر سیاستوال بشیر احمد بلور د 2012 میلادي کال د دسمبر په 22 نیټه لري تحریک طالبان پاکستان لخوا د پېښور په قصه خونې سیمه کې د یو ځانمرګي بریټ په نتیجه کې د تو کسانو سره یو ځای وژل شو.
آزادي خبری مجله اوري.
افغانستان او زمبابوې د جمعې په ورځ د کرکټي ورځنۍ نړیوالې مسابقې پیروي. دواړه هیوادونه به په شارجه کې 15 نړیوالې ورځنۍ یا 50 اووریزه او 20 اووریزه مسابقې وکړي. زمونږ همکار د دې لوبو په اړه د کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره خبرې کړې دي.
د افغانستان کرکټ بورډ لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د زیمبابوې د کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي. زموږ تاسو چې بشپړ غلطوم د کرکټ د نړیوالو شورا سره تر دې وړاندې د افغانستان کرکټ ملي ډلې ټول زیمبابوې کې او په خپله زیمبابوې کې چې هلته موږ ورسره 15 ورځې کولې چې هغه دواړه سیریزونه موږ وګټل. اوس د افغانستان په کوربتوب سره زیمبابوې چې د راتلونکي جمعې پر ورځ به زیمبابوې د افغانستان د کرکټ ملي ډلې سره خپله لومړۍ نړیواله ورځنۍ لوبه پیل کړي. افغانستان په دغه سفر کې له زیمبابوې ملي ډلې سره 15 ورځې ترسره کوي او همدا ډول درته ویلی شم چې دغه سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې د پشارجې کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. دغه لوبې چې دي 15 ورځنۍ لوبې لومړۍ لوبه د راتلونکي جمعې پر ورځ ده. یا دومه لوبه د دسمبر میاشتې په 18 نېټه ده. درېمه لوبه د 2014 کال د جنوري په دویمه او څلورمه لوبه په 4 جنوري او 5 لوبه د 6 جنوري ترسره کېږي. دا یو ورځنۍ نړیوالې لوبې دي. 2 شل ورځې لوبې چې دي هغه بیا لومړۍ شل ورځې لوبه د جنوري په 8 او دویمه شل ورځې لوبه د جنوري په 9 نېټه ترسره شي. د زیمبابوې پر وړاندې
بلې په دغه مسابقو کې کوم تازه لوبغاړو ته تاسو چانس ورکړی چې د زیمبابوې په وړاندې مسابقه کې برخه ولري؟
ډېر ښه. نن تاسو به سره معلومات شي د مشکسي سکواډ اعلان کړی دی چې د مشکسي سکواډ نو لوبغاړي په یوهلې فارمټ کې لوبي کوي او بیا د بل څه په تغیرات سره د شنالوزي فارمټ لوبغاړي شنالوزي کې لوبيږي. نو لوبغاړو ته ډېر چانس ورکړی دا او نو لوبغاړي هم کې شته دي او ان شاء الله چې دوی خپل استعدادونه ښکاره کوي که خدای کړی نتیجه هم د افغانستان لپاره ښه.
افغانستان له زیمبابوې سره لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه مخکې هم څو مسابقې کړي دي چې په لوړ امتیاز یې ګټلې او افغانستان زیات امتیازونه هم خپل کړي دي. څه فکر کوئ چې د اوسنیو مسابقو د ګټلو چانس څومره دی؟
بالکل ان شاء الله چې زیمبابوې د افغانستان د تاثیر لاندې ده. ول په دې چې د کرکټ تاریخ افغانستان د زیمبابوې په وړاندې جوړ کړ. په زیمبابوې کې یعنې په شراوي سیریز کې او په مساوي سیریز کې دواړو کې ماتې ورته. ان شاء الله چې بیا هم موږ دا تمه لرو چې افغان کرکټ ټیم به نن دلته هم په دغه دواړو سیریزونو کې د خپل هیوادوالو لپاره ښه لاسته راوړنې ولري او بیا هم د هیواد بیرغ وځلی.
د تاسو همیشه د اوله درجه ټیمونو څخه غوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره مسابقې وکړي په دې خاطر چې افغان لوبغاړي تجربه ترلاسه کړي. زیمبابوې هم بشپړ غړیتوب لري د کرکټ د نړیوالې شورا. نورو هیوادونو ته هم تاسو بلنه ورکړې ده چې له افغانستان سره مسابقې وکړي یا ځینو هیوادونو تایید کړې ده چې د مسابقې ډګر ته راوځي له افغانستان سره؟
بالکل، موږ د ډېرو هیوادونو سره خبرې کړې دي او د پوره بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره. نو ان شاء الله چې په دې راځي خبرو نتیجه اخیستې ده چې وروستۍ پایلې موږ ترلاسه کړو. موږ ان شاء الله د رسنۍ د لارې خپل هیوادوال سره شریک کړو. لکه څنګه چې تاسو اوس معلومه ده د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وزیره مصروفه ده. نو له دې وروسته ډېرې مهمې نړیوال لوبې مخکې لري. دغه نړیوال لوبې چې ترسره کړي هغې وروسته به ان شاء الله موږ خپل مهالویش که خدای کړي ولا بشپړ غړیتوب هیوادونه زموږ سره پرېکړې ته ورسېږي مهالویش هم اعلان کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتکو چې ویلې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به لومړنۍ سیالي د راتلونکي جمعې په ورځ په شارجه کې ترسره کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زیات شمیر پیغامونه د هلمند د وضعیت په اړه په خپله د هلمند له ولایت څخه او نورو سیمو څخه ازادي راډیو ته رسیدلی دي. سمیولا بارکزی له هلمند نه لیکي چې د هلمند د امنی قومندان او نور لوړپوړي مقامات د دې ولایت نه دي. د ده په خبره د امنیت د ټینګښت لپاره مهمه ده چې هلمند ته داسې امنی قومندان اوستل شي چې په خپله له هلمند څخه وي. بل اوریدونکی مو لیکي چې په ګرمسیر کې هم وضعیت ښه نه دی او باید چې د امنیت لپاره جدي توجه وشي. یو بل اوریدونکی وایي چې پاکستان له یوې خوا د سولې د خبرو خبرې او څرګندونې کوي او له بلې خوا په افغانستان کې جګړو ته زور ورکړی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ، او په اف ام سل اشاریه 15 په پا کابل او لوی خارونو کې اوري. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې بیا په منځنۍ څپه 1290 خبريږي. دوستانو، د ازادي رادیو د نن ورځو د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله ته احمد جعفر احمدی وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای مراد. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 اف ام 100.5 خوش آمدید. 6:30 به وقت افغانستان شد. هلمند، ولایت استراتژیک افغانستان، همچنان صحنه درگیری شدید، اما وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان میگویند که وضعیت تحت کنترل است. نظر یک وکیل هلمند را در این باره پرسیده‌ایم.
به این اندازه که اوضاع تحت کنترل باشه، من احساس میکنم که ادعای مبالغه آمیز است.
دقایق بعد تازه ترین ها را در این مورد با شما در میان خواهیم گذاشت، اما حالا خبرهای مهم امروز را از زرغونه منگل بشنوید.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان خواهان اتحاد افغانها علیه داعش شده است. وزیر دفاع روسیه نگرانیش را از حضور داعش در افغانستان ابراز داشته است. و لویدرستیس عراق از پیشرفت‌ها علیه داعش در رامادی خبر می‌دهد. تفصیل خبرها. سرپرست وزارت دفاع افغانستان از مردم و علمای دین می خواهد تا در برابر گروه داعش متحد شوند. معصوم ستانکزی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت داعش یک پدیده افغانی نیست و افغانها نباید شکار تبلیغات این گروه شوند.
یقیناً تروریستی گروپونه په بیلابل نمونه غواړي چې په افغانستان کې جګړه تو ده وساتي. داعش افغانی پدیده نه ده. د افغانستان خلک باید دې پدیده په وړاندې راټول شي.
از سوی دیگر، سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه میگوید حضور داعش در افغانستان حالات را خطرناک ساخته است. شویگو امروز گفت دلایل زیاد داریم با یقین کامل بگوییم که مراکز داعش در افغانستان ایجاد شدند. در حالی که درگیری‌های شدید در چندین نقطه ولایت هلمند جریان دارند، شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان می‌گوید اگر تعداد نیروهای امنیتی افغان در ولایت هلمند افزایش نیابد، وضعیت این ولایت بدتر خواهد شد. اعضای این شبکه امروز در نشست در کابل تاکید کردند که باید حقوق و تجهیزات نظامیان مورد توجه جدی قرار گیرد. سرپرست وزارت دفاع افغانستان می گوید هیئت مشترک قوای امنیتی به هدف دریافت چگونگی مسئله نشست تیاره های مشکوک در ولایت ننگرهار موظف شده است. معصوم سانکزی که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد، گزارش ها در مورد نشست تیاره های مشکوک در ننگرهار را آوازه خواند، ولی گفت که به خاطر روشن شدن حقایق آن بررسی‌هایشان در این مورد را انجام خواهند داد. آقای استانکزی گفت با آنکه مشکلات وجود دارند و افغانستان صاحب دستگاه رادار نیست، اما وسایل کشفی دیگر موجودند تا از نشست تیاره‌های مشکوک در کشور معلومات به دست بیاورند. و خبر آخر داخلی که مسئولین مدیریت ترافیک ولایت پروان میگویند که به دلیل طوفان‌های شدید شاهرای سالنگ برای ترافیک مسدود است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید تغییرات در برنامه معافیت از ویزه آمریکا یک تخطی از توافقنامه است که بین تهران و قدرت‌های جهان به آن دست یافته شد. واشنگتن در این اواخر محدودیت‌هایی را در برنامه معافیت از ویزه آمریکا وارد کرده است. بر اساس این برنامه ادبای 38 کشور جهان بدون ویزه می توانند وارد امریکا شوند، ولی حال ادبای همین 38 کشور اگر در 5 سال گذشته به ایران، عراق، سوریه و سودان سفر کرده باشند، برای ورود به امریکا نیاز به ویزه دارند. حداقل 7 نفر در اثر انفجار دو بم در نزدیکی بغداد کشته شدند. پلیس عراق میگوید بم اولی در نزدیکی یک استگاه بسها در شهر شیعه نشین خالص در 80 کیلومتری شمال بغداد منفجر شد و انفجار دومی در یک بازار سرباز همین شهر رخ داد. حداقل 18 تن در این انفجارات جراحت برداشتند. یک افسر اردوی عراق پیش بینی می کند که تا چند روز آینده نیروهای حکومتی تندروان داعش را از شهر رامادی بیرون خواهند راند. تلویزیون العراقی از قول عثمان الغنامی لویدرستیز عراق گزارش داده که می گوید در روزهای آینده خبر خوش تکمیل عملیات برای آزادی رامادی شنیده خواهد شد. نیروهای مسلح عراق دیروز پیشروی ها را در آخرین ولسوالی های مرکزی رامادی آغاز کردند. رامادی شهر سنی نشین در نزدیکی در 100 کیلومتری غرب بغداد موقعیت دارد. این شهر در ماه می سال گذشته به دست تندروان داعش افتاد. اگر رامادی به دست نیروهای عراقی بیفتد، دومین شهر بزرگ بعد از تکریت خواهد بود که از چنگ گروه داعش خارج می شود. و خبر آخر که یک محکمه روسیه فرمان دستگیری میخائیل خودورکوفسکی منتقد کرملین را که در تبهید به سر میبرد صادر کرده است. رسانه ها از قول ولادیمیر مارکن سخنگوی کمیته تحقیقاتی روسیه گزارش دادند که میگوید محکمه فرمان بین المللی دستگیری خودورکوفسکی را داده است. در آغاز این ماه محققین روسی خودورکوفسکی را متهم به دست داشتن در قتل شاروال سایبریا در سال 1998 کردند. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، هلمند ولایت استراتژیک افغانستان همچنان صحنه درگیری شدید، حکومت میگوید وضعیت تحت کنترل است.
در بارانچه که ولسوالی نیست ولی یک ساحه از هلمند است، ساحه سرحدی هستم. مسئله باغران از وقتهای سابق به اونجا چی بود دیگه، هیچ ولسوالی به دست دشمن نیست.
اما واقعا وضعیت هلمند تحت کنترل است؟
به این اندازه که اوضاع تحت کنترل باشه، من احساس میکنم که ادعای مبالغه آمیز است.
یک وکیل هلمند بود. در جریان سفر رئیس جمهور غنی به ترکیه، سه قرارداد میان افغانستان و ترکیه امضا می شوند.
اولی در مورد مشورت های سیاسی بین وزارتخانه های خارجه، دومی در مورد همکاری ها بین وزارت داخلی دو کشور، و سومی قرارداد اعمار پانتون مولانا جلال الدین بلخی در کابل. می
و مجمع ملی جوانان افغانستان گروه های مسلح را به بدنام ساختن اسلام متهم می کنند.
حرکت های متحجر سیاهی در گوشه و کنار دنیا ایجاد می شند و فقط هدف اساسی آن بدنام ساختن اسلام و ارزش های اسلام.
سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. وزارت‌های داخله و دفاع ملی افغانستان از ادامه درگیری شدید در ولایت هلمند خبر می‌دهند، اما این وزارت‌ها می‌گویند که وضعیت تحت کنترل است و شورشیان شکست خواهند خورد. وزیر داخله افغانستان و سرپرست وزارت دفاع امروز در یک نشست مشترک خبری در این مورد صحبت کردند. نسیم شفق از جریان این نشست گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی افغان تاکید می‌کنند که نیروهای امنیتی افغان در یک جنگ سخت با مخالفان مسلح دولت در ولایت هلمند درگیر هستند، اما می‌گویند که نیروهای اضافی و تجهیزات بیشتر به این ولایت فرستاده شده است. محمد معصوم ستانکزی سرپرست وزارت دفاع روز چهارشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر امور داخله در کابل گفت بدون ولسوالی باغران و منطقه بارامچه که از قبل در تصرف طالبان قرار دارد، هیچ ولسوالی هلمند به دست مخالفان مسلح سقوط نکرده است. آقای استانکزی میگوید که شب گذشته نیز در ولسوالی های خانشین، سنگین، گرشک و برخی مناطق دیگر هلمند جنگ شدید ادامه داشته، اما تاکید میکند که نیروهای خاص افغان در برابر مخالفان مسلح دولت عملیات را آغاز کرده اند.
در بارانچه که ولسوالی نیست ولی یک ساحی از هلمند است، ساحی سرحدی هستم. مسئله باغران از وقتهای سابق به اونجا چی بود دیگه، هیچ ولسوالی به دست دشمن نیست. مشکلات وجود داره؟ بله مشکلات وجود دارن. شما لطفا یک دفعه برید دمی سنگین، کی هست در اونجا در جنگ؟ دلشکرگاه کی هست؟ از لوید رئیس افغانستان گرفته تا معاون وزیر دفاع، تا اینماد معاون رئیس ارکان لوید رئیس، تا کماندان خولی اردو، یک گروپ کلان اپراتیفی، یعنی کماندان عمومی پلیس، اینا کلشان در اونجا هستن.
مقامات وزارت‌های دفاع و امور داخله افغانستان میگویند که جنگجویان خارجی نیز در کنار طالبان مسلح در برابر نیروهای افغان در ولایت هلمند می جنگند. این در حال است که جنگ در ولایت هلمند به خصوص در ولسوالی سنگین این ولایت از چند روز به این سو شدت یافته و مقامات محلی این ولایت گفتند که اگر به وضعیت این ولایت رسیدگی نشود ممکن با سرنوشت شهر کندوز روبرو گردد. در این حال نورالحق علومی وزیر امور داخله افغانستان میگوید که در هلمند در کنار مخالفان مسلح دولت قاچاقبران مواد مخدر نیز فعالیت دارند و سرحد مشترک این ولایت با پاکستان و ایران نیز در بدتر شدن اوضاع نقش دارد.
در تمام موارد که چی پلیس، چی اردو، چی امنیت، همگی تن و لباس اولاد از وطن از همدیگر جدا ساخته نمیتونند، وظیفه مشترکشان است به خاطر تامین امنیت. در تمامی محلات جای نیست که در پالوی اردو پلیس نباشه و در مواردی که مثلا مسئولیت های پلیس است در اونجا ضرورت باشه اردوی ملی افغانستان وظیفه انجام داده انجام داده. فعلا کار به صورت مشترک در اینجا پیش میره.
آقای علومی میگوید مخالفان مسلح دولت که تلاش ایجاد پایگاه در داخل این کشور را داشتند ناکام شدند و به گفته وی در جنوب افغانستان آمادگی های بیشتر بر ضد مخالفان مسلح از سوی حکومت روی دست گرفته شده است.
نسیم شفق گزارش می‌داد یک نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه می‌گوید حکومت افغانستان احتمالاً از نیروهای بین‌المللی خواسته تا در عملیات علیه شورشیان در این ولایت نیروهای افغان را یاری برسانند. نعمت الله غفاری در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان نیاز دارند تا در جنگ جاری هلمند از حمایت هوایی ناتو برخوردار باشند. وزارت‌های داخله و دفاع ملی افغانستان گفتند که وضعیت هلمند تحت کنترل است. با آقای غفاری صحبت کردم و نخست نظرش را در همین مورد پرسیدم.
به این اندازه که اوضاع تحت کنترل باشه من احساس میکنم که ادعای مبالغه آمیز است. خب ما و شما به دولت مردان خود و کسانی که مسئولن در این زمینه احساس میکنیم که اونا باید همچی موضوع گیری داشته باشه، ولی از دید ما و مردم ما این گونه موضوع گیری که اوضاع کاملا تحت کنترل است مبالغه آمیز به نظر میرسه.
چرا مقام های درجه یک وزارت های داخله و دفاع افغانستان باید مبالغه آمیز صحبت بکنن؟ چرا اینا واقعیت را نباید برای مردم بگویند؟ جناب غفاری،
ما احساس میکنیم مسئولین امنیتی ما برای اینکه روحیه داده باشن هم به مردم و هم به نیروهای امنیتی شاید مناسب نبینن که تمام واقعیت هایی که بعضیش منجر به تضعیف روحیه مردم و نیروهای امنیتی میشه، شاید همچه صحبت های را مناسب نبینن و قابل درک است.
در مورد مسئله سقوط سنگین به دست طالبا گزارش های زد و نقیز وجود داره. شماره میگن سقوط کرده و شماره هم رد میکنن. چیست حقیقت؟
همچنان که دولت ادعا میکنه که هنوز هم مرکز ولسوالی مثلا سنگین در اختیار خودشان است و بخش های از پوسته های دولتی رو مخالفین گرفته، بعض از خبرها که از همین است، ولی بعض از خبرهای دیگر هم هست که مخالفین تانستن حتی مرکز ولسوالی سنگین و بازار را بگیرن و بخش های دیگرش به دست دولت هنوز هم مانده. خلاصه و در نتیجه میتوان گفت که اجمالا بخشی از ولسوالی سنگین در اختیار مخالفین و بخش هم در اختیار دولت است.
حکومت میگه که نیروها و تجهیزات لازم را به محل یعنی به هلمند فرستاده. چقدر در جریان هستین و چقدر دقیق هست؟
ظاهرا به اواخر یعنی در این 24 ساعت گذشته دولت یک سلسله آمادگی های جدی را گرفته، از مرکزم هدایت داده شده به ایشان طوری که ما تماس داشتیم و با ما ادعا کردن که نیروهای کمکی و ضمناً یک مقدار تجهیزات جدید و نیروی تازه نفس اینا به منطقه برسانند و حتی از همکاران بین المللی هم تقاضا کردن مسئولین امنیتی ما و دولت که در این عملیات هم برایشان کمک کنند. ظاهرا اقدامات جدید روی دست هست توسط دولت.
کدام نهاد از نیروهای بین المللی خان کمک در این بخش شدن مشخصن؟
شاید به هدایت شخص رئیس جمهور و اونایی که بیشتر در ارتباطن با نیروهای بین المللی، وزارت دفاع و وزارت داخله.
ما در صحبتی که با معاون والی هلمند و رئیس شورای ولایتی هلمند داشتیم، اینا از احتمال سقوط برخی از ولسوالی ها صحبت کردند و کریم عطل رئیس شورای ولایتی هلمند به ما گفت که به شمول لشکرگاه اگر حکومت توجه نکنه برخی از مناطق به دست طالبان سقوط خواهند کرد. شما همچنین فکر میکنین؟
واقعیت این است که بله، اگر دولت توجه جدی نکنه میتونه که ولسوالی های دیگر هلمند و از جمله حتی مرکز هم خدای نخواسته گرفتار یک مشکل جدی شود.
نعمت الله غفاری یکی از نماینده های مردم هلمند در ولسی جرگه افغانستان بود.
از پیام های شما
یکتن باشندهای کابل هستیم و خدا شاهد از این خبر هلمند خبر شدیم، بسیار متاثر شدیم، بسیار جگرخون هستیم. دولت زاد تا تیاره خدا را از همین دو دانه تیاره خدا را چرا بدر نمیخیزه، چرا بمبارد نمیکنه، چرا بدر گروه نفس را این نمیکنه؟
سلام علیکم برادر، ما از ولسوالی سنگین صحبت میکنم. وضعیت امنیتی خراب است، از اشرف غنی خواهانی هستیم که به ولایت هلمند توجه کنه.
میرالم از ولایت هلمند ولسوالی مرجه با تماس شدیم. ما نیرومندی ازیرا داریم که بمرای دشمن مقابله میکنیم. سرکوب شده، ضربه محکم خورده، دشمن نمیتونه که دیگه خدا نجات بده.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
قرار است در جریان مسافرت رئیس جمهور افغانستان با ترکیه سه قرارداد میان دو کشور امضا شوند. این سخن را سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان ابراز کرده است. رئیس جمهور غنی پس از دیدار از آذربایجان امروز به ترکیه رسید. صفی الله استانگزای خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این مورد بیشتر میگوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در یک سفر رسمی به یک کشور قدرتمند در منطقه ترکیه رسید. آقای غنی پس از ظهر امروز از باکو پایتخت آذربایجان به استانبول رسید و قرار است با رئیس جمهور ترکیه و صدر اعظم این کشور دیدار کند و چند سند همکاری‌های سیاسی و امنیتی را با آنها به امضا برساند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در یک پیامش به رسانه‌ها اهداف این سفر را چنین بیان کرد:
رئیس جمهور افغانستان در این سفر با رئیس جمهور، صدر اعظم ترکیه و سایر مقامات بلندپایه کشور ملاقات میکنه و در حضور داشت دو رهبر کشور سه قرارداد مهم امضا میشه. اولی در مورد مشورت های سیاسی بین وزارتخانه های خارجه، دومی در مورد همکاری ها بین وزارت داخلی دو کشور و سومی قرارداد اعمار پانتون مولانا جلال الدین بلخی در کابل میباشد.
آقای هاشمی گفت که رئیس جمهور غنی پیش از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و احمد داوودوغلو صدر اعظم این کشور عصر امروز برای تجار و سرمایه گذاران ترکی در شهر استانبول سخنرانی خواهد کرد و آنها را به سرمایه گذاری در افغانستان تشویق می کند. رئیس جمهور غنی پیش از سفر به ترکیه به آذربایجان رفته بود و در آنجا در کنار دیدار با رئیس جمهور و صدر اعظم آن کشور که محور گفتگوهایشان تحکیم روابط دو کشور بود، سرمایه گذاران آذری را تشویق کرد که در بخش های انرژی، زراعت، تولید سمنت، مس و اولاد در افغانستان سرمایه گذاری کنند. صفی الله استانگزی، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مجمع ملی جوانان افغانستان میگوید که برخی از گروه‌های مسلح زیر نام اسلام اسلام را بدنام می‌کنند. رئیس این نهاد امروز در کابل گفت که باید جلو کسانی که با استفاده از نام اسلام خشونت می‌کنند گرفته شود. آرزو قیاسی در این مورد گزارش تهیه کرده است.
مسئولین مجمع ملی جوانان افغانستان میگویند که برخی از گروه‌های مسلح تحت نام دفاع از اسلام در تلاش بدنام ساختن اسلامند که به گفته آنان اکنون افغانستان بیشتر از هر زمانی با تهدید این گروه‌ها روبرو است. عبدالله هاشمی رئیس این نهاد روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از میلاد پیامبر اسلام در کابل فعالیت چنین گروه‌ها را در افغانستان خطرناک دانسته گفت که اگر جلو کسانی که با استفاده از نام اسلام خشونت می‌کنند گرفته نشود این کشور با بحران جدی تری مواجه خواهد شد و افزود که هدف این گروه ها بدنام ساختن دین اسلام و ارزش های اسلامی است.
در شرایط کنونی زیر چتر اسلام به خاطر بدنام ساختن اسلام و اهمیت و ارزش اسلامی در دنیا امروز حرکت های متحجر سیاه در گوشه و کنار دنیا ایجاد میشن و فقط هدف اساسی آن بدنام ساختن اسلام و ارزش‌های اسلام است.
آقای هاشمی از همه افغان‌ها خواست تا اختلافات را کنار گذاشته و یک دست شوند. و همچنان گفت که یکی از عوامل مشکلات و چالش‌های کنونی در کشور عملی نکردن سنت و گفته‌های پیامبر اسلام است. امروز چهارشنبه 12 ربیع الاول مصادف است با میلاد باسعادت پیامبر بزرگوار اسلام. حضرت محمد مصطفی 1400 سال قبل در مکه مکرمه در قبیله قریش زمانی چشم به جهان گشود که جهل و نادانی به اوج رسیده بود و مردم با کارهای نادرست مصروف بودند. در این حال کبرا مصطفی نماینده مردم کابل در ولیس جرگه میگوید که پیامبر بزرگوار اسلام برای حفظ ارزش‌های اسلامی و تامین عدالت به این دنیا آمده است و گفت که در حال حاضر ارزش‌های اسلامی با تهدید مواجه است و طوری که لازم است با آن توجه نمی‌شود.
به خاطر چی آمدی؟ به خاطر حفظ ارزش‌ها، به خاطر نگهداری ارزش‌ها، زنده نگه داشتن ارزش‌ها، ظلم کردن برای عدالت یکی از اساسات اصول دین اسلام است.
از میلاد پیامبر اسلام همه ساله به شمول افغانستان در کشورهای اسلامی با برگزاری مراسم خاص مذهبی تجلیل صورت می‌گیرد.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته می‌شود.
آزادی
ملی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می‌گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
طوری که در جریان هستید، رئیس جمهور غنی به تازگی از آذربایجان دیدار کرد. با سازی راه تاریخی لاجورد که افغانستان را به اروپا وصل خواهد کرد، از موضوعات عمده مورد بحث در این سفر گفته شده. از لحاظ اقتصادی این راه حمل و نقل برای افغانستان چقدر مهم است؟ مصطفی صدیقی این سوال را در ابتدای صحبتش با سید مسعود تحلیلگر مسائل اقتصادی پرسیده.
از دو نگاه بسابر ما مهم مسائل ها چود. یکی از این نگاه که تولیدات ما توسط این خط میتونه به اروپا برسه و سهل برسه و در پالیش به اروپا میرسه، چند کشور را بگذرانه و دو کشورها هم در حقیقت یک بازار را به کشور ما وجود داره و خصوص که موقعی که ما در WTO شامل شدیم همطور میتونه که کار را برای ما بسیار آسان انجام بده. و دم دومش ما گرگاه تبدیل میشه مثل یک ترانزیت که باید خط لاجورد با آسیای میانه، با آسیای جنوبی و شرق آسیا در قرار نظر نمایی کنیم. این مسئله ایش هر دو مسئله برای ما بسیار مشکل است. با این معنا که وضعیت امنیتی در افغانستان قسمی است که در حقیقت روز تا روز سرمایه‌گذاری پایین تر میشه و در حقیقت ما کاهش سرمایه‌گذاری را دیدن میکنیم و در حقیقت نوع تولیدات کاهش است. و دوم هم وضعیت امنیتی در مناطق باوجود خراب شده که او مناطق گذر ای راه ها وجود داره. حتی تابی هم راه گذر بسیار مشکل داره. ما شما میبینید که هرات، فرا، هلمند، قندهار و در پالوش هم خط ابریشمی که از هرات آمده و از ایران آمده حرکت میکنه و سوی هرات و تاریاب و جوزجان و قندوز و بدخشان که کل این راه ها در حقیقت در یک خطر وجود و خطر است. از این دوست فکر میکنم که خب شده نمیتونه که در صورت خطر باشه ما این کار را انجام داده. میشه که مقدماتش انجام شده، میشه که ما اهمیت زیرا بر جان نشان بتیم و آمادگی خود بر جان نشان بتیم.
استاد، با وجود خبرهای هشدار دهنده از افزایش ناامنی ها در سال 2016 میلادی، ای دیدارهای رئیس جمهور غنی از آذربایجان و ترکیه چقدر میتونه زمینه سرمایه گذاری خارجی را در افغانستان فراهم بسازه؟ واقعا
ورود سرمایه در افغانستان صفر شده و خروج سرمایه هست، سرمایه گذاری داخلی هم بسیار سریع شده که در 3 ماه 4 میلیارد دلار بیرون آورده. سال آینده، سال گذشته 18 میلیارد دلار باز داده. مال ما همیشه اعتقادی نیست که افغانستان اقتصادی 100 درصدی خطر نیست. ارمانه دارم ما ساعت داریم که در افغانستان قابل سرمایه گذاری است، سرمایه گذاری میشه در اونجا و ما داره مزیت های نیزی منطقوی فراوان داریم. ولی متاسفانه که در بعض موارد ما بسیار تحمل هستیم. این ارمانه داره که ما مثل مدیریت داریم، یک دیگر ما مستوی مدیریت داریم. در اینجا در جاهای ما زیادتر توجه نمی کنیم که اونجا مزیت نیزی کلان اقتصادی موجود داره و میتونه منطقه را وصل بکنه.
خب آذربایجان و ترکیه و ترکمنستان بدون شک برای افغانستان مهمند به ویژه از لحاظ اقتصادی، اما چه کارهایی باید در داخل افغانستان برای جلب این همکاری‌های اقتصادی انجام شود به نظر شما استاد؟
بدون تولید دادنون هیچ کار رسیدن به چنین ارقامی را نداریم. بلکه تولید بخود نکنید شما، خط لاجواز بر شما بی‌معناست. موقعی شما امنیت خود داخل افغانستان ایجاد نکنید، خط لاجواز با خط ابریشم نمیشین، که خط ابریشم در خط تچ میشه و برای اینکه گفتم این خط ابریشم باید با از طریق قزاقستان بگذرانیم و خط ابریشم در خط از میان میواره. موقعی خط ابریشم از میان رفت، خط لاجواز شما هم بر شما قدم بخیلیت خاص نمیکنه. خط لاجواز موقعی میتونه که برای شما بسیار مشکل اقتصادی ایجاد کنه که با خط ابریشم یکجا شود و شما در خط این نقاط کلان جیوکنومیک و جیوپولیتیک دنیا را باید وصل بکنیم که وقت است که شما از نگاه حتی از سیاسی هم بالای میز مذاکره با کسی که باشه شما از حرفای برگفتن داره.
سید مسعود تحلیلگر مسائل اقتصادی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. کیف و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین توافقنامه جدید را برای تامین آتش‌بس امضا کردند. با گفته دو طرف، هدف از این توافق سپری کردن تعطیلات کریسمس و سال نو عیسوی در فضای صلح است. بر اساس گزارش‌ها، توافقنامه جدید آتش‌بس در منسک پایتخت بلاروس با امضا رسید. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این باره را از فرشتن نگاه بشنوید.
کیف و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین برای تامین آتش بس در روزهای تعطیل کریسمس و سال نو عیسوی به یک توافق دست یافتند. این آتش بس از نیمه شب گذشته به این سو به اجرا گذاشته شد. یک سخنگوی مذاکره کننده صلح اوکراین میگوید توافق آتش بس جدید در آخرین دور مذاکرات در منسک پایتخت بلاروس به امضا رسید. به گفته این منبع، این تصمیم به خاطر گرفته شد تا مردم بتوانند تعطیلات کریسمس و سال نو را در فضای صلح سپری کنند. یک تن از نمایندگان جدای طلبان در منطقه لوهانسک میگوید توافقنامه آتش بس قبلی مکرر نقض میشد، از این رو نیاز به یک توافق جدید بود که امضا گردید. با گفته وی دو طرف همچنان توافق کردند تا گشت و گذار نیروهای نظامی و تانک ها در 500 کیلومتری خط اول را محدود کنند. تنش ها در اوکراین در ماه اپریل 2014 میلادی زمان اوج گرفت که جدای طلبان در شرق اوکراین به تصرف مناطق دست زده و مخالفتشان را با حکومت اعلام کردند. سازمان ملل متحد میگوید درگیری ها در شرق اوکراین 9000 کشته بر جا گذاشته است. کیف روسیه را به حمایت از جدای طلبان در شرق اوکراین متهم می کند، اما روسیه همواره این اتهامات را رد کرده است. 28 کشور عضو اتحادیه اروپا برای اولین بار تحریم ها بر مسکو
را در عکس العمل با الحاق و تصرف شبه جزیره کریمی از اوکراین و حمایت از جدای طلبان که بر ضد نیروهای امنیتی حکومت کیف می جنگند در 31 مای جولای سال 2014 میلادی وضع کردند. این تحریم ها بر سکتورهای مالی، انرژی و دفاعی روسیه و همچنان بر اشخاص انفرادی که به الحاق شبه جزیره کریمی و بحران در شرق اوکراین ارتباط دارند وضع گردیده است. در آخرین تحول، اتحادیه اروپا همین تحریم‌ها علیه روسیه را تا 6 ماه دیگر تمدید کرده و دلیل آن را عملی نشدن توافقنامه منسک و مراحت آتش بس در شرق اوکراین خواند.
با پخش گزارش فرشته نگاه، نشرات امروز رادیو آزادی به پایان رسید. فردا هفته صبح باز هم با تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان میزبانتان خواهیم بود. لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موجها آغاز خواهد شد. خدا نگهدار، شب بخیر.